مازدیګر 4:30 دی. وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2023 کال کې 28,300,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو داسې اټکل کېږي چې بشري وضعیت به په افغانستان کې لا پسې خراب شي. اوچا پرون پر ټویټر اړو افغانانو ته د مرستو پر رسولو هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ګڼ افغانان د لومړنیو خوراکي موادو د بایو زیاتېدو ته اندېښنه لري، او په ساړه ژمي کې دا شکایت لري چې د سوانګ د موادو د اخیستو وس نه لري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر جزئیات له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. د دې سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل میرمن محمد به په واشنگټن کې له جګپړو امریکایي چارواکو او ډیپلوماتانو سره وویني، او د نورو موضوعاتو تر څنګ به افغانستان ته د خپل سفر پر جزئیاتو خبرې وکړي. امینه محمد تیره میاشت کابل او کندهار ته سفر وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده، او تعلیم او دندو ته د افغان نجونو او ښځو د سمدستي ستنېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو په کندهار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته نږدې یو 15 کلن ځوان ویشتلی او وژلی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د کندهار ښار په عینومینه کې هغه مهال وشوه چې یو کس د طالبانو تلاشۍ پوستې ته موټرسایکل ونه دراوه او طالبانو ډزې وکړې. په نتیجه کې یو 15 کلن ځوان ویشتل شوی او وژل شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین پلویانو پر دې هیواد د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په درشل کې یو پریکړه لیک چمتو کړی، او د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو عمومي غونډه ته د تصویب لپاره وړاندې کړی دی. په دې پریکړه لیک کې چې مساوده پرون اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبره کړه، د اوکراین د سولې، ملي حاکمیت، خپلواکۍ، یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا پر اهمیت ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک عنوان دی په اوکراین کې د یوې جامع، عادلانه او تلپاتې سولې اصول. او مرستندویان نن هم د ترکیه او سوریه په زلزله ځپلو سیمو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي، او ژغورون کې له هم تر ړنګو ودانیو لاندې د ماشومانو په ګډون د خلکو د رایستلو هڅه کوي. د دې زلزلې له کبله چې د دوشنبه په ورځ وشوه د تلفاتو شمیر تر 24,000 اوښتی دی. د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې د ډېرې سړې هوا له کبله د ژغورنې هڅې ستونزمنې شوي دي، او میلیونونه کسان په بد وضعیت کې دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې دواړو هیوادونو کې لږ تر لږه 8,000 کسان سمدستي مرستو ته اړ دي چې د خوړو لپاره یو څه پیدا کړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردان قریب میرن کور روزنه
بسکران او بيوزله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو.
په بل لاپور کې بواورې چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو موتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره موتاد شي.
پلار مې موتاد و، بیا غوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هغه سي موږ موتاد شو.
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو موتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره به د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، او خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ شی نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی کا زپی ګنایم.
چوب شه ډېر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
Thank you.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشي موادو قاچاقونکو ځینې رانیشي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځای چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولې چې په پام کې و د نشي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشن کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروین او خیخي په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکو وایي له غرونو څخه عمان بوټی راوړل وس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو باندې غوره کړی ده. د غور ولایت د مرغاب لسوالی اوسیدونکو احمد ولی آزادی رډیو ته وویل د بیروزګاری لامل ځوانان د عمان بوټی راټولولو ته مخه کړي او د دې بوټی خرڅول وس د خلکو مالی سرچینه ده.
یما کو اصلا کښ نه مشه او طبيعي است
یما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبيعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موږ یې لغرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. او مان دوه ډوله د چوي وچ او بلې لونز بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 150 روپۍ خرڅيږي.
به مقدر فروخته میشي.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قاچاق کون کرانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
دغون کورو مردان قریب میرند کور روزنه
بسکران او بيوز له خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی، بل کار عاید نه لري. مو کمیشن کاران یو زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. مو خپل کمیشن ځینې اخلو. زنه په هیګم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړي کی موږ دلته رانیسو. لوی قاچاق کون کی راځي او موږ څخه اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دې د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي.
اشرف مسؤلین امنیتی د ولایت غور
د غور امنیتی مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشي موادو تر 2 شپې ډیری کارخانې کشف کړي. 1.5 سلټنه عمان بوټي، 50 کیلوګرامه خیخه او 522 لیټره تیزاب او 1.5 لیټره الکول نیولي چې د دې قضیو په تړاو 9 شپې قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خیو هیروین په جوړولو کې طریقه راخستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آنده چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلی ده چې د خپل معتاد پلار لامل معتاد سوی ده. دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده. زهرا موشته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته سوی.
پلار می معتاد و بیا غوی مونگ تا یو رقم کپسول را کرد بیا مغسی مونگا معتاد شد. مونگیس نپویدو چی دا چی دیم خو مونگ خوارل تر یو کال یو نیو کال مونگم دا استفاده کول. یا چو کودم دا پلار تا میم دا کپسول ورکری و بیا رو رو آغا معتاد شوی و بیا غوی مونگ تر آورل. اول مونگ چی پی تیاد نو آغشت سوی مونگ درس و حیل. پس چی پیدیات مونگ آغشت سو بیا مونگ درس خوسی که.
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوې چې ډېری ښځې د خپلو مېړونو لخوا په نشي مواد معتاد سوې دي. د پخواني حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوای، او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په 60% یې بېرته په نشو اخته سوې وه. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونیسي د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
که تر درملنې وروسته ناروغ بیرته نشو ته مخه کړي په وجود کې پخوانۍ ستونزې لیدل کېږي. دا خو لا پرېږده چې ستونزې نورې هم ډېرېږي. یوه ستونزه یې اوور ډوز یا د نشه یي موادو د اندازې ډېروالی دی. کله چې معتاد د نشه یي موادو اندازه ډېره کړه ستونزې یې ډېرېږي، او همدا چې د معتاد د مړینې سبب کېږي. یو معتاد چې پخوا یې د هیروینو او تریاکو نشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاري کړي،
و حتی امکان ازی است کې په شکل زرقي بگیره.
په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی، او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي، او بل ناوړه اغیز دا دی چې دغه ډول ماشومان د بیلا بیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې، خود معتادینو د درملنې مرکزونو د 2000 میلادي کال څېړنو وښودل چې دې مرکزونو ته په 30 معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرېښې، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي، او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله مرخیل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي. مریض آسه درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو. او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، تکیکاردي یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا ته او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي.
موتاد ماشوم غوندوی نه د ډاکټر او نه د بل خو خوی شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسی. کتر عملیات ورسته یو موتاد ناروغ ستاسو ټول سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملی نکړي، څه فکر کوي سي عملیات په مثبته نتیجه ولري؟
کوم موتاد ناروغ ورسته عملیات د ډاکټر توصیو ته غوږ نیسی او پهغه عمل ونکړي، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښه پایلې ونه لري. په مخدراتو کورو د ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسو ذکر کړل، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي او حتی د ټپونو د وازیدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې د ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي، دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نسی، باید ټپ پر خپل وخت پریولل شي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص شي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدي هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه چې اکثرا ناروغان وخت چې عمومي انستیزیا اخلي او هغه د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزي نه اخلي، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي د دوی درد په غو نارامی کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي، که ډاکټر له دې موضوع نه خبر هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه سپین تختی ده نه یې، او خوله یې ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزی لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغیزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته وایي.
نشئی مواد کاغه شیشه وی کاغه هیروین وی کاغه پین وی کاغه چرس وی کاغه ټابلیټ کا وی دغه نشئی مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شر مهیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشئی مواد استعمالی د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي چون د دې هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پڅنډه کې کینی د ایس ایس اس د شرم نه کوي خلک مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور ته ورننه نه کی د پلار مور په مخکیم نشئی استعمالي او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام اس دوی نوی
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي شپږ زبی زده دی او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته می کار پرې خود شتمنی می ولاړه او ټول ورځ به د نشي په فکر کې وو. دا چې احمد قیس ولی او څنګه مو تاسو او د نشول عمل نور لڅډ ولستونز سره مخ سوی دی دا بخپل د لخلې وورو.
تعلیم می پاکستان کې کړی دی دولسم پاسم او کمپیوټر ساينس می ملته ویل دی هارډویر سافټویر می الته ویل دی هم په انجینری پویګم هم په پروګرامونو باندې پویګم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں شپک جی بھی مزد دی اردو میں مزد دی فارسی میں مزد دی پشتو میں مزد دی انگلیسی میں مزد دی آلمانی میں مزد دی زی مین پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ہلمان کے التا میں مائن والو زوال یو پشا میں کٹ سو دا دو گوٹے میں کٹ سو او دا بل پشا میں کٹ نہ سو خو ڈیر جو بل اکڑلم چراغلو شفا خانے تا دا دے مروپین پچکاریانی نہ دی د دینه سلور میاشتې پنځم میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سسی راوتلم به ماته نقصان راکړله د وخانې ته چې ورتلم 15000 افغانۍ به دا پچکاری وو زما اقتصادي وضعیت خانه وو 15000 افغانۍ چا کولای شي چې دا اواخلي. بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزانم پیدا کیږي دغه سه هیروین می شروع کړل بیا ورپسې دا شیشه راوتل دام اول ول اسکاله می دا کار کړی دی سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي یو خمار کیږي او نشه کیږي هغه نو نور هیڅ نه جوړیږي یو مړی متحرک دی بس ګرځي خپل مړی دی دا څه زور غواړي چې څه درته بخې ډیر زور غواړي یو خو سړی چې مایوب کیږي نکی زړه ماتیږي دا څه احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم او دا چې موتات کیږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم دا خو موتات شولم دا خو زمانه خلاصو زندگی یو ورځ اسګه کې ولاړم یو سړی راغلم ماتوي چې نشي کوي وای وو مایوب مومه په دوا چا کسانو باندې دا داس یو لغت موال چې جوړ سړی ته نو وای وو ولته وګرځیدل دا بل سړی راغله بیا ما ته ډیر نصیحت وکړه ما ته پیسې راکړل ما ته جوس واخیستل وای په خپه ما وسیګا نو هر سړی خپل تعلیم او تربیه دی هغه به تربیه و داسې مال نه هغه په زړه کې مشینه لرم زه خراب سړی یم کما موتات نه وای دا ولې داسې کړی وای ما چې نشي شروع کړل دوه دانې کورولا موټر مې وو یو دانه فرونار موټر مې وو خلک به کلینری کول اوس ز پسرک کې لس روپو گاډي ته منتظر يم چې پورته سلم لس روپې ورکم کرایه هغه سړی سره پرونه رښتو دا د تاوان د متعدد دي.
راضا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاس لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې مجید یو بهرني هوا ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا، سلام شیخ، په خیر صحت دی کدا کراری دا؟
شکر بخښنه در سره دی، خدای دې خیر کی. چیرته زی له خیره؟
خارج ته زما. ته چیرې زی؟
زام خارج ته زم.
ډیر ښه، نو بخښ دې کومه دای؟
دا دې بخښ په ټیکسی کې دی.
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري؟
دا دې ټیکټ وګوره، په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی.
بس زه او ته بیخي په یوه تیاره کې.
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو. راځه ما تیار ټیکسي نیولی دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چې ځو.
بکس ډاله کې کېښود؟
او کې مې کود.
استاده درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر ودروه.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو. پاسپورت به راواخلی بیا به وای میدان ته ځو له خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي. زه ټیکسی نیسم، په منډه در پسې درځم. ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده، لاړ شه. خو ګوره نه وخت دی، ژر را پسې راځه.
بس سمه ده، دستی درځم.
بکستا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب، بس داسې و بوله چې زما دی.
ملګری دی چیرې دی؟
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و، بکس یې ما راواخیست. دا هم له ګرو سره ځي، ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي.
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو، څوک به پوه شي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی. زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی، درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی؟
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب.
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا دی او خبر نه یې چې څه شی دی پکې ایښی دی؟
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی.
اوس بیخي په سترګو را ننوځې؟ ها، په بکس کې د هیروین ایښی دی، بیا وایه چې څه مشکل دی.
څه شی هیروین؟ زه خبر نه وم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دی.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی.
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دې تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله، زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا و که د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشی که، زه بی ګناه یم.
چپ شه، ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بالا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو،
د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامن.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو یویش کله نشوا موږ اوس شپاو رس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یویش او 25 مترو اوریدلای شئ.